द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترنو قدرمن اوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او ز مجاهد جواد نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي فام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده او ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه روان دي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوملړ کې اچولی دی او اوس هم د خبرونو تفصیل د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د جمعې په ورځ نور هم توده شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په چینایي توکو به نور ټکسونه هم ولګوي وروسته له هغې چې چین د جمعې په ورځ د 15 بلیونو ډالرو په ارزښت امریکایي توکو باندې نور ټکسونه ولګول نو ټرمپ وویل دی به د چین د 250 بلیونو ډالرو توکو باندې ټکس له 15 څخه 10% ته لوړ کړي هغه وویل د ټکسونو دغه نوی زیاتوالی به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پلی کیږي همدارنګه ټرمپ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې د 325 ډالرو په ارزښت په پاتې نورو توکو به د سپتمبر په لومړۍ نیټه ټکسونه له 10 څخه 15% ته لوړ کړي د هند د ولکې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېمه اونۍ هم د هند د هغې پرېکړې پر ضد لاریونونه شوي چې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت یې پای ته ورسوه رویټرز خبري اداره وایي د هند امنیتي سرتیرو د کشمیر مرکزي ښار سرینګر کې په هغو لاریون کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چا چې په هندي سرتیرو کاڼي او تیږې ویشتلې وې رسنۍ وایي هندي سرتیرو سواره ښار ته د ورننوتلو هڅې کولې چیرې چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر ضد په سوونو خلکو مظاهرې کولې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوم بړکه اچولی د اف ای ټی اف آسیایي ډلې د استرالیا په کینبارا ښار کې د دوه ورځو له غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالي مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سپارښتنو کې له 4 څخه په 3 برخو باندې عمل نه دی کړی اف ای ټی اف وایي پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړو ګامونو راپور وړاندې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي له هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي او سوداګرۍ د تړلو سره سره به د افغانستان سوداګریزو ګاډو یا ټرکونو ته اجازه ورکوي چې د واګه په پوله د هندوستان د اتاري پورې لاړ شي د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټرکونه چې هند ته مالونه وړي په لاره کې نه دروي د سوریه حکومت چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي په ادلب کې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې له دې سره به د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې د ازمیښت لاندې راشي انقره چې د دغو یاغیانو ملاتړ کوي د دغو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې له دې سره بشري ناورین رامنځته کیدای شي په ادلب کې د دمشق لخوا د عملیاتو له زیاتېدو سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي اردوغان پوتین ته ویلي دي چې په ادلب کې له اوربان څخه سرغړونه او بریدونه کولای شي ستر بشري ناورین راولي او دا د ترکیې د ملي امنیت په وړاندې ستر ګواښ ګڼل کیږي. مالټا دا منلې ده چې په 350 کډوالو بار خیریه کښتۍ ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې سره ودرېږي. په دغه کښتۍ د سپرو کډوالو په ډله کې 100 ماشومان دي او اکثره یې د سوډان اوسیدونکي دي. مالټا وروسته له هغې یادې کښتۍ ته د درېدو اجازه ورکړه کله چې شپږو اروپایي هیوادونو دا ومنله چې په کښتۍ کې سپرو کډوالو ته به پناه ورکوي. دغه کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې دوه اونۍ ګرځېدله او چا ورته د درېدو اجازه نه ورکوله. د فرانسې د خبري رسنۍ د راپور له مخې اوس په فرانسه، جرمني، آیرلینډ، لوکزمبورګ، پرتګال او رومانیا دغو کډوالو ته ځای ورکوي او هیڅ کډوال به په مالټا کې نه پاتې کیږي. او وروستۍ خبر دا چې شمالي کوریا یو ځل بیا توغندي ویشتي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغې ژمنې څخه سرغړونه ګڼل کیږي، په کومه کې چې دوی ویلي وو د امریکا او د جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو څخه وروسته به د توغندیو ازموینې نه کوي. د دغه توغندي راپور په لومړي ځل د جاپان حکومت ورکړی او دای د بلاستیک توغندیو یا بلاستیک میزایلو ازموینه ګڼلې. ورپسې د جنوبي کوریا پوځ هم دغه خبر 2 دقیقې وروسته تایید کړی. د دې میاشتې په سر کې ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون ورسره ژمنه کړې ده چې د میزایلو ویشتل به ودروي او خبرو ته به وروسته له هغې راوګرځي چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه پای ته ورسیږي. خو شمالي کوریا نه یوازې دا چې خبرو ته نه ده کېناستلې، بلکې د واشنگټن او جنوبي کوریا پر ګډو پوځي تمرینونو نیوکې هم کړې دي. خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو رازو د خبرونې بیا هم لومړنی راپور ته چې د واشنگټن او د پیکینګ ترمنځ د سوداګریزي جګړې تودیدل دي وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ چین په امریکا باندې یو شمېر نوي ټکسونه ولګول او د دې په غبرګون کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو شمېر زیاتو چینایي توکو باندې خپل ټکسونه له 25% څخه 150% او له 100% تر 15% پورې لوړ کړل. منزه شهید پرې بشپړ راپور لري.
امریکا به د چین په یو شمیر مصنوعاتو ټکسونه زیاتوي. دا اعلان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وکړ. هم د جمعې په ورځ چین د 15 اویا ارب ډالرو مالیت په امریکایي مصنوعاتو د ټکس یا مالیې زیاتولو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین دغه ګام په سیاسي بنیادونو اډانه لري. د چین د دغه ګام په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه به د امریکې ته د راتلونکو یو شمېر چینایي مصنوعاتو د ټکس کچه د 25% څخه تر 30% زیاته کړی شي. د دې تر څنګ ولسمشر ټرمپ په ټویټر وویل چې په ځینو نورو چینایي مصنوعاتو به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د ټکس کچه د 10 تر 15% پورې زیاته شي. په چینایي توکو د ټکسونو د زیاتولو نه وړاندې ولسمشر ټرمپ په امریکایي کمپنیو باندې غږ وکړ چې د چین پر ځای د نورو هیوادونو کې د کارخانو جوړولو لارې چارې ولټوي. ولسمشر ټرمپ دا واضح نه کړ چې آیا هغه دا اختیار لري چې امریکایي کمپنیانو ته امر وکړي چې په چین کې د خپل کاروبار ختم کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ امریکایي کمپنیانو ته د دغه ډول امر ورکولو اختیار یوازې په هغه صورت کې لري چې کانګرس په دې اړه قانون جوړ کړي. خو بیا هم ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې امریکایي کمپنیانو ته وویل چې خپل کاروبارونه دي نورو هیوادونو ته منتقل کړي. د جمعې په ورځ د امریکې او چین په تجارتي جنگ کې د زیاتوالي په نتیجه کې په نیویارک کې سټاک ایکسچینج کې کاروبار وغورځیدلو. په امریکایي مصنوعاتو د ټکسونو زیاتولو اعلان د چین د تجارت وزارت د جمعې په ورځ وکړو. وزارت وویل چې د 15,000 نه زیات امریکایي توکي به د ټکس کچه 15% او 10% زیاتوي. چین په کومو امریکایي شیانو یا توکو باندې چې ټکس زیاتولو اعلان کړی پکې زرعي مصنوعات، خام تیل، وړې الوتکې او موټرې هم شامل دي. پا په امریکایي توکو به د چین اضافي ټکسونه د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه او د دسمبر د میاشتې د 15مې نیټې څخه عملي شي. چین ته د تلونکو امریکایي مصنوعاتو جوړونکي وایي چې د چین د ټکسونو زیاتوالی اغیز به په امریکایي کاروباریانو وغورځیږي. او د امریکې د تجارت خونې مرستیال صدر ماریان برلینټ وویل چې په کار ده چې چین او امریکا د خبرو د لارې د تجارت په مسله خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي او وویل چې نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات نور هم خراب شي. د سپینې ماڼۍ د تجارت سلاکار لیری کردلا ویلي دي چې د تجارت په مسله د امریکایي او چینایي مامورینو خبرې دوام لري. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بی او ای د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې تر دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې خبرې مثبتې دي. هغه وویل په راتلونکي میاشت کې به د چینایي پلاوی د تجارت په لړ کې د امریکې سفر وکړي. څېړونکي باوري دي که چیرې د امریکې او د چین تجارتي جنګ ختم نه شو نو په ترڅ کې به یې په امریکا کې نوې اقتصادي بدحالی یا ریسیشن راشي.
درنو اردوونکو اوس هم ورزو د کشمیر مسلې ته چیرې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې چې د هند لخوا د هندي کشمیر د نیمه خپلواک حیثیت پای ته ورسېده. یو شمېر لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته کړې ده، پر پولیسو یې کاڼي او ډبرې ویشتې دي او په غبرګون کې پولیسو د هغوی پر ضد باندې اوښکې بهاوونکي ګازونه کارولي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د هند ولقې لاندې کشمیر کې پرله پسې په درېیمه هفته هم د هند د هغه فیصلې په ضد احتجاجونه روان دي چې د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت یې له منځه وړی دی. رایټرز خبري اداره وایي د هند امنیتي عسکرو د کشمیر مرکزی خار سرینګر کې په هغه مظاهره چانو اوخ کې بیاونکې گیسونه کارولي چا چې په هندي عسکرو کاڼي ورول. مطبوعات وایي هندي عسکرو سورا خار ته د ورننوتلو هڅې کولې چرته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په ضد په سونو خلکو مظاهرې کولې. مظاهره چانو په هندي عسکرو او پولیسو کاڼي ورول چې په ځواب کې هندي عسکرو په هغوی اوخ کې بیاونکې گیسونه او د مرچکو سپریګانې وشیندلې چې پکې یو شمېر مظاهره چیان جوبل شو. تېره اونۍ په سرینګر کې چې د مسلمانانو اکثریتي خار دی، مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د فوز د سار ډلې یا یو این ایم او جی آی پی د دفتر په لور د احتجاجي لاریون غږ کړی. ملګرو ملتونو دغه دفتر په کال 1951 کې د کشمیر په سر د هند او پاکستان د لومړي جنگ وروسته جوړ کړی و چې په سیمه کې د ډزبندۍ څارنه کوي. دا لومړی ځل دی چې د کشمیر بیلتون خواخو د هندوستان نه د کشمیر د بیلودو غوښتنې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې کړي دي. د کشمیر سورا خار د جناب صاحب جماعت سره نږدې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې شوي. خو رایټرز خبري اداره وایي د جمعې په مونځ کې د جناب صاحب په جماعت کې امام د ازادۍ ناره ووهله او بیا د پاکستان زنده‌باد نارې هم پورته کړې چې ورسره په جماعت کې ناستو مقتدیانو هم په یو آواز د پاکستان زنده آباد ناری وهلې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15 نیټه د خپل ولقي لاندې کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي او په کشمیر کې هر ډول مواصلات یا تګ راتګ هم تړلې دي چې په ضد یې د بشري حقوقو ډلو سخت برګون خودلې. پاکستان ویلي د هند د دغه فیصلې په ضد به هلې ځلې دوامدار ساتي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیره ورځ د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو سره د کشمیر په کشاله په ټلیفون خبرې اترې هم کړي او ویلي دي راتلونکي اونۍ به په فرانس کې کیدونکې د وو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم په کشمیر خبره کوي. په داسې حال چې د هند ولقې لاندې کشمیر کې له تیرو دریو هفتو راهیسې هندوستان هر ډول مواصلات تړلي او مطبوعات وایي نږدې 6,00,000 هندي پوځیان او پولیس د کشمیر په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د قتل عام د سار نړیوال ادارې جینوساید واچ تیره ورځ په ملګرو ملتونو غږ کړی و په کشمیر کې د هند لخوا د ممکنه قتل عام مخنیوی دی وکړي چرته چې د دغه ادارې د رپورټ تر مخه هندي پوځونه د ځایي خلکو سره جنسي تیری کوي او د عام ولس په ضد یې تشدد تود کړی دی. خو هند دغه تورونه ردوي چې ګنې د دوی عسکر په تشدد یا جنسي تیریو کې ککړ دي. په کشمیر کې له تیرو دریو هفتو راهیسې د هند په ضد احتجاجونه روان دي. په عیني حال کې ځینې هندي رپورټونو د نامعلومه هندي چارواکو له خولې ویلي د افغانستان نه ترهګر هند ته د ورننوتلو هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د هند دغه تورونو ته په ځواب کې په ټویټر ویلي، داسې امکان دی چې هند د کشمیر نه د نړۍ د پام اړولو لپاره جالي پوځي عملیات وکړي. وزیر اعظم عمران خان دغه تبصره په داسې حال کړی چې ملګرو ملتونو په هندي حکومت غږ کړی په کشمیر کې د خیال د ازادۍ په ضد بندیزونه دي زر تر زره لرې کړي او د پرامن مظاهرو لارې دې نه نیسي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې د هند نه غوښتلي چې په جمو او کشمیر کې د مواصلاتو تړل ټول اولس ته د سزا ورکولو برابر خبره ده، چا چې هیڅ ډول جرم نه دی کړی، او زیاتوي د هند لخوا روان زور زیاتی به په سیمه کې روان کړکېچ نور زیات کړي. د جمو او کشمیر دوه لوی هسپتالونو نه اخیستل شوي شمیرو تر مخه تر اوسه د مظاهرچیانو د چقولو په پیښو کې 125 کسان جوبل شوي دي. پاکستان په نړۍ غږ کړی د کشمیر د مسلې په سر دی د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ جنگ کېدای شي. نوموړي ویلي د هندوستان سره به د کشمیر په سر هیڅ ډول خبرې اترې نه کوي.
درنو قدرمن اردن کول ترهګری سره د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف آسیایي ډلې د اسلام آباد لخوا له ترهګرو سره د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال پر ضد د ډاډ وړ ګامونو د نه پورته کولو پر سر پاکستان د سختې څارنې په نوملړ کې اچولی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ته.
د ایف ای ټی ایف آسیایي ډلې د استرالیا په کینبرا ښار کې د دوه ورځو د غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د دوی په سفارشونو کې په سلورو کې درې برخو باندې عمل نه دی کړی. ایف ای ټی ایف وایي پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره پورته کړی شو ګامونو رپورټ یو ځل بیا په اکتوبر کې وړاندې کوي. د پاکستان سره سره چین، چینایي تایپی، فلیپائن، هانگ کانگ او سلیمان جزیره کې هم د پیسو غیر قانوني انتقال او ترهګرې مالی مرستو په ضد د پورته کړو شو ګامونو جاج په دغه غونډه کې اخیستل شوی. هندي رسنو د جمعې په ورځ دا خبرونه خپاره کړي وو چې ترهګرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې ایف ای ټی ایف ایشیا پیسیفک ډلې د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچولی او دی ویلو د غزه کې پاکستان د غیر قانونه پیسو ترهګرو د مالی مرستو پاړه باندې د اطمینان وړ ګامونه نو پورته کړي. د پاکستان خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان پاړه د خبرونه ناسم او بی بنیاد دي. ډان ورسپانه د ایف ای ټی ایف د مواصلاتو د تنظیم صلاحکار الکساندرا ویچ منیگا هم د خبرونه رد کړی دي چې کنه پاکستان په تور لیست کې چول شوی دی. د ویلي دي چې دا کار د ایف ای ټی ایف نړیوال ادارې دی او ایشیا پیسیفک علاقائی ډلې ده، دا د دغه ډلې کار نه دی. پاکستان دا وخت د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان هر کال په خړ لیست کې د موجودګۍ له امله نږدې لس ارب ډالره تاوان کوي. حکومت د مطبوعاتي رپورټونو د دغه اندازو په اړه څه ویلي نه دي، خو د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر ویویل ته ویلي دي د استرالیا په غونډه کې د پاکستان په اړه شوې خبره دومره اهمیت نه لري. نوموړي ویلي که پاکستان تور لیست ته لاړ شي هم نو دا کومه د ژوند یا مرګ خبره نه ده. هغه ویلي اقتصادي مشین به بیا هم روان وي. اقتصادي څېړونکي د اسد عمر د خبرې سره اتفاق نه کوي ځکه چې د دوی په فکر که چېرې د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شو نو په پاکستان به د بهرني ملکونو اعتبار کم شي او د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف سره د شپږو اربو ډالره لوزنامه هم د خطرې سره مخ کېدلی شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په واک کې د راتلو وروسته د خپل ملک اقتصاد ښه کولو لپاره د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین نه په اربونو ډالره قرض اخیستی دی، خو د دغې درې واړه ملکونو په قرض اخیستو سره بیا هم د ملک اقتصاد ته څه داسې ګټه ونه شوه چې د نورو قرضونو ضرورت ورته نه وي. هم له دغې وجې پاکستان د ای ایم ایف نه هم د شپږ ارب ډالره قرضو اخیستو خواست کولو باندې مجبوره شوی و. دغه قرضه ورته منظوره شوې ده، خو پاکستان ته د دې قرضې واپس کولو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سخت شرطونه ښودي. اقتصادي پوهان وایي چې په دغه هیواد کې د روانې ګرانې وجه هم د نړیوال بینک نه په سختو شرطونو قرضونه اخیستل دي. په ګرانو شرطونو منلو او د آی ایم ایف سره د مالی تړون له وجې پاکستان د نړیوال بینک او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرضونو اخستو ته لار هواره شوې ده چې دغه مالی مرستو په بنیاد د خپل ملک کمزور اقتصاد په خپلو پښو دروي. خو که چېرې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي نو د پاکستان او آی ایم ایف لوزنامه په خطر کې پریوتی شي او د دې له وجې پاکستان لپاره به د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرض او یا پیسې ترلاسه کول ګرانه خبره وي. په ایف ای ټی ایف کې د نړۍ یو کم سلویخ ملکونه او ډلې نمائندګي لري. د ایف ای ټی ایف ویب پاڼې تر مخه دغه یو کم سلویخ غړي د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ مالی مرستو مخنیوي په کوششونو کې مرکزي کردار لوبوي. پاکستان ته ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه ځان وباسلو لپاره د 15 غړو مرسته پکار ده. خو د ایف ای ټی ایف د تور فهرست نه ځان بچ کول لپاره پاکستان ته د ایف ای ټی ایف د 3 غړو مرسته ضروری ده.
نوردن کو اوس هم وار د دې رسیدلې چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خبر پښتونخوا کې د واکسین ورکولو نوې کمپاین پیلېږي. په دې اړه راپور لرو چې ټاکل شوی ده د اگست 16 نیټه به پیلېږي. تاسو پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې د ډیوی خبریال حمید الله رسولی.
په 16 اگست پیل کېدونکي د پولیو د مخنیوي پر ضد د څاڅکو ورکولو کامی کمپاین د 22 اپریل د پېښور د پېښو نه پسته په وړاندې ځل کېږي. په 22 اپریل د پېښور د پېښو وروسته د پولیو د څاڅکو پر ضد یو منفي پروپاګاندا خوره شوې وه او د دې وروسته کېدونکي په محسوسه کمپاینونو کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه ډېر انکاریان والدین مخې ته راغلي وو. خو د پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر او رابطه کار کامران افریدی وایي دوی په تیرو میاشتو کې د ولسی اگاهی ډیر کمپاینونه چلولې دي.
موږ په دې معاشره کې ډیر داسې خلک دي چې دا پروګرام د ګورنمنت انټرست وچ کمزې خوګي هغه ته ګوتې وړي. نو هغه ته پتا چې دا یو سنسټیو پروګرام دی ګورنمنت دی کې پاکستاني عزت هم دی بچو مستقبل هم دی د پاکستان مستقبل دی. نو ډیفینیټلی هغه خپل مقاصد د پاره استعمال شي. اغه لیسن لرنډ نه بهغه دا وکړه چېغه کمیونټي انگیجمنت باندې کار وکړو. مس کنسپشن باندې خلکو سره شروع کړي دا کار شروع کړي دي. نو موږ غواړو دا چې اور دا کوشش هم دغه دی چې 22 اپریل نه پس چې موږ سمره زیته دا आवाज رسولي شو چې دا کتره چې بالکل بې ضرر دي. د دې پوره دنیا کې دغه کترو سره د ډیر مسلمان ملکونو هم شامل دي. حج لچ موږ زونو اغه دغه کتره موږ خو دغه ملک نه تیاریږي اسلامي ملک ته چې اغه نه دا کتره راځي.
دیوای د کامی کمپاین محل به هر ورځ دا واری خصوصی ټاکل شوی استخباراتي کمیټه راوچدیدون کې حالات او جاج اخلي او تګلارې به ورله جوړي.
دادا چې مونږه د دې کې د سټریټیجی د انډرستانډینګ د پارا چې د اوس د ډیسټریکټ انټيليجنس کمیټي او ډي پی سي آر کې چې د کنه هغه داشه انټروډوس کو چې مونږه ودا هر دویم ورځ باندې ریویو کو هر ورځ باندې ریویو کو چې نیکسټ ډے مونږه لسه چیلنجز دي سه ګیپس دي کو پروګرام کوالټي کې سه ګیپس دي او کمیونټي طرف نه سه چیلنجز راتلو والا دي. اب فور سی کول د پارا د ایز ا ټیم ون ټیم انډر ون روف کانسپټ ډیسټریکټ لیول باندې انټروډوس کو.
سخ کال پورټول هیواد کې تر اوسه د پولیو تسلیخ کې سونه مخې دراغلې دي او کامران افریدی وایي د پښتونخوا سویلي ضلع او شامل شوی قبایلی ضلع د پولیو د خطر لاندې.
دمغه چې سمره صدرن ډیسټریکټس دي د کې کوهات ډیویژن شو بنو ډیویژن شو او ڈی اے خان ډیویژن شو او دین علاوه د پېښور ډیویژن شو دا ډېر حساس ډیویژنز دي ځکه چې یو خو ګرمي زیاتې دلته موسم ګرم دي چې موسم ګرمي نو وایرس لپاره ډېر خپل انوایرنمنت پرووایډ کیږي. نو دغه ځکه بل دې علاقو کې تاسو به کتلې د ټرایبل ډیسټریکټس نه د موومېنټ ډېر زیات دي سټرل ډیسټریکټ طرف ته ځکه روزګار اخوا دې خو هر شی باندې انحصار چې دغه سټرل ډیسټریکټ باندې د موومېنټ د وجې نه وایرس سرکولیشن کیږي. کم ځای کې چې بچی امیونیټي کمزوري جسم کې کمزوري قوت مدافعت کمزوري هغه ځای کې وایرس لپاره ډېر خوله هغه ټارګټي هغه بچی نو هغه قوت مدافعت چې دی هغه زموږ هغه علاقو کې مل نیورش بچی په هغه علاقې کې چې کم د صدرن ډیسټریکټ او ټرایبل ډیسټریکټس کې دي نو دا زیات ایکسپوز دي موږ لپاره.
کامران افریدی وایي د پولیو پر ضد پروپاګاندا ځنډلې د خپل مقصدونو لپاره کوي.
زموږ ضد موږ هر سړی خپل یو مورچه یو بنور ملکونو کې په دنیا کې چې سرکار یا دا فیصله وشي چې دا شی زمونږ د پاره زمونږ بچو د پاره چې دی خده او مونږ دا شی ختمول غواړو نو پورا قوم لبیک پی وای. سو وګوره چې یو کس چې په خلاق کې نو بل مرور شي چې بل په خلاق کې بل مرور شي چې بجلی ناراضی نه غوي زبده کترې نه عالم چې ترانسفارمر مسلې زبده کترې نه عالم چې بل مسلې تاجران باندې ټیکس لګي وي زبده کترې نه چوم نو چې دا شانته معاشره وي دا شانته غوي حالات وي نو وایرس خو د بچو په خېټه کې ګرځي وایرس خو مونږ بزان له دوک ورکو وایرس خو دوک نه ورکي نه دومره بچي چې په علاقې کې مس پاتې شي نه چې کوم بچو اغشتي اغه فائدہ روکا شي.
پروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو په زیاتېدونکو پیښو خفګان ښودل شوی او متعلقه ادارو ته په روان وختونو کې د کوټلو ګامونو پورته کولو ویل شوی دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا نیوز په خبر.
نو خبرمن اردن کو او سم د افغانستان د سوداګری پاړو راپور لرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی له هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي سره سره به چې په سیاسي او سوداګریز ډګر کې لري د افغانستان سوداګریزو ګاډو یا ټکونو ته اجازه ورکوي چې د واګا په پوله د هندوستان د اتاری پورې لاړ شي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسمانې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټکونه چې هند ته مالونه وړي په لاره کې نه دروي. پام وکړئ په دې اړه د ارشد مومن یو راپور ده.
د پښتونخوا حکومت چې د څلورو کالو بلیون ټری سونامي پروجیکټ شروع کړی و هغه یې د دوو کالو نورو دپاره غځولې دي چې ورلې 8 بلیون روپۍ نورې بیلې کړې دي او دا ځل به نه صرف په پښتونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې به د سایهدارو او د میوو بوټو کار کوي. د یو ملک د ماحول دوست حالاتو دپاره د ملک 25% ځنګل پکار دی چې د سونامي پروجیکټ وړاندې د ملک دا برخه د 5% نه کمه وه چې اوس د 9% پورې جوړیږي چې تا برخه په پښتونخوا کې ده او کم او بیش د پښتونخوا د صوبې 40% جوړیږي. د سونامي پروجیکټ ډایریکټر محمد تماسف وای چې دوی په هر موسم کې سرکاري نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو نه علاوه د مقامی آبادو په ذاتی ځمکو په لکونو په حساب په بهار او په شکل کې بوټي کوي او صرف د پښتونخوا د ځنګل برخه به د 50% نه زیاتوي. خو وای چې د ملک په ډیره برخه کې بوټي نشي زرغونې دي.
سارے وہ ڈیزرٹس ہوں جس میں سارے آپ کے پتھر ہوں جس میں ساری آپ کی چٹانیں ہوں جہاں پہ آپ کوئی چیز اگا ہی نہ سکیں تو وہ وہاں پہ آپ کیسے لگائیں گے.
دوی چې د بلوچستان ډېر سیمه غریزه شګنه او بغیر اوبو ده. دلته کې د بوټو کر ډېر نه کیږي او نه هغه ژوندې پاتې کیدی شي. خو دوی خسه کوي چې د ملک په نورو برخو کې ډېر بوټي وکړي. دغه شان د کر کروندې بل شوبه توسي زراعت هم کالیزې د میوه بوټو مفت تقسیم کوي او کروندګرو او عام وګړو له د میوه بوټي ورکوي. د زمشوې فاټا سیمې خیبر یو ډایریکټر فائق اقبال وای چې دوی د ونو بوټو په حق له پوها هم خوروي.
نو په دغه مات کې کم دي نو مونږ هم خپل فارم سره سنټرو کې کم دي کې زونه یا چې کم مونږ سره فارمرز انټرېسټډ وو یا چې کم مونږ سره بسکینز کې خپل اویلیبل وو نو سمونګ آرمی ته 27 بریګیډ ته یو 800 بوټي ورکړل یو کر سمونګه اف ار پشاور کې خپل زيتون یو 3000 هغه مو کړل او پشا کا سو پلانډ کوتل کې مو پلانټیشن کو آل اف لیکټر نو بس موږ په هغه دا وو کو چیرې دي کې مطلب یو خپل شیر واچو وي سپه کې واچو ایز ډیپارټمنټ او ایز سټیزنز اف پاکستان هم
د یادې وړ دا چې د غزیدل پروجیکټ سخت کال مقصد دا دی چې په ټول ملک کې سل عرب بوټي وکړي او ماحول با د بدلی دن کی موسم د اغیز نه بچ کولو کې امداد هم کوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا
ڈیوا نیوز پہ خبر دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنو قدر من اردن کو د ډی بی سهرانی خبرونه په راتلونکو سو شپو کې پای ته رسیږي. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم درنه اجازه غواړم. تاسو تر بلې خبرونه پورې په لوی لاس پارو. له تاسو ټولو نه یو نړۍ مننه. له ملتیا مو مننه. د خبرونه له پروډوسر نوشیروان قلندر او تخنیکی همکار انجینر کیټ نه هم یو نړۍ مننه. تاسو ته ښه شپه خو ورځ ولرئ.